علیکم د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لس غړي وشل شوي دي او د شمالي کوریا مشر خپلې اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي. د خبرونو تفصیل. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال لوریل میلر پرون په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ښاغلي اتمر هم د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې ګڼلې خو ټینګار یې کړی دی چې حکومت به له هغو کسانو سره چې د افغانانو د وژلو لپاره تروریستي حملې کوي خبرې ونه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شي. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لږ تر لږه لس غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې پرون د داعش پنځه وسلوال ټپیان شوي دي. په اچین ولسوالۍ کې د شاهین اتلس په نوم په دې پوځي عملیاتو کې د ملي امنیت ریاست ماموران، د سرحدي او امن اعظم پولیس او د ملي اردو عسکر برخه لري. په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو یو مشکوک وسلوال نیولی چې په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د یو وکیل پر کور د برید د پلان لپاره شاوخوا سیمې عکسونه اخیستل. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه په دې ولایت کې د ملي امنیت ریاست په حواله وایي چې دا مشکوک سړی د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خبر پاڼه وایي چې نیول شوي سړي د حملې پلان منلی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا شبرغان د محبس ساتونکو پرون یو زندانی چې په چادری کې د تېښتې هڅه کوله ونیو. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې دا زندانی د وسلوالو طالبانو د ډلې غړی دی. د شبرغان په زندان کې د سرپل ولایت بندیان هم ساتل کیږي. په دې زندان کې تر زرو زیات مجرمان بندیان دي. په خوست کې د سرکونو جوړولو پنځه پروژې پرون پیل شوې. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې دا سرکونه به زیاتې ولسوالۍ له مرکز سره ونښلوي او د خلکو تګ راتګ به هم آسان کړي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا پر دې پروژه به درې میلیونه او څلور لکه افغانۍ ولګول شي او په راتلونکو لسو میاشتو کې به پنځه دېرش کیلومتره سرک پوخ شي. د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي څو امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پر ضد لپارهونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وی کیم جونګ اون پرون ویل موږ باید هر وخت د خپل اټومي سروکو وشتلو ته چمتو اوسو. کیم جونګ اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستلو غوښتنه کوي زموږ له ملي حاکمیت او ژوندي پاتې کېدو له حق څخه د دفاع یوازینۍ لاره زموږ اټومي توانمندي ده. د امریکا دفاع وزارت وایي وضعیت له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشرې غوښتنه کړې چې له پارونکو اقداماتو او خبرو ډډه وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکوونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګندوي. اتیا کلن باقر نمازی تیره اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایوان زندان ته چیرته چې د هغه زوی هم له څو میاشتو راهیسې بند دی وړل شوی دی. نمازی او د هغه زوی ایرانی الاصله امریکایي اتباع دي. یونیسف وایي هیله لري چې د دې سازمان دا پخوانی کارکوونکي ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د باقر نمازی میربن ویلي میړی د زړه تکلیف لري او خاصو درملو ته اړتیا لري. د ایران حکومت تر اوسه باقر نمازی په کوم جرم نه دی تورن کړی. د پاکستان د ستر ښار کراچي مخکنی ښاروال مصطفی کمال د متحده قومي تحریک یا ایم کیو ایم د واکمنۍ د پای ته رسولو لپاره نوی سیاسي ګوند اعلان کړ. کمال تازه له متحده عربي اماراتو خپل وطن دستون شوی دی. د پرون په کراچۍ کې د خپلو پلویانو غونډو ته ویل چې نن ورځ موږ د یو سازمان بنسټ ږدو. مصطفی کمال له 2005 تر 2010 میلادي کاله د کراچۍ ښاروالو. د 2010 میلادي کال راهیسې په دوبۍ کې میشتو او داسې ګڼل کیږي چې د ایم کیو ایم له مشر الطاف حسین سره د اختلافاتو له امله جلا وطنۍ ته اړ شوی و. الطاف حسین اوسمهال په برطانیه کې اوسي او د پاکستان یوې سیمه ییزې محکمې د نیولو حکم صادر کړی دی. د امریکا د جمهور ریاست لپاره یو پخوانی کاندید میتروملی د خپل جمهوری غوښتون کې ګون نور غړو ته خبرداري ورکوي چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ ته د خپل وسی کاندید په توګه معرفي نه کړي. رومنی پرون پنځمه د امریکا په یوتا ایالت کې د وینا پر مهال ویل چې ټرمپ دوکباز او غلط سړی دی چې نه د ښه قضاوت څښتن دی او نه هم د جمهوری ریاست په سطحه پر مسایلو فکر کولای شي. خو ډونالد ټرمپ د خپلو پلویانو په غونډه کې پر میتروملی ملنډې ووهلې. ویل چې میتروملی څلور کاله وړاندې داسې کمزوری کاندید و چې انتخابات یې ولسمشر اوباما ته وبایلل.
They said act presidential tonight. I said I'll act presidential, but if somebody hits me I'm going to hit.
They we haga matawel chenan da ulas mashar parakam khabri ukram. Ma urtawel che sama da kho kachara bandi war wakad sakht war bor bandi ukram. Da America da jamhuri ghuftun ki gund baharane policy lag tar lag shpago shpeto pakhwane o salakarano parun par internet pe ulik ke da Trump mukhalifat ki ray sargand kala wevel che da haga programuna ba da America amniyat lagwa khsara makhamakh kadi. او د امریکا متحده ایالاتو لک تر لګه 28 تاریخي اسناد چې په 13 او 19 پیړۍ پورې اړه لري روسیې ته وسپارل. دا اسناد پرون په ځانګړو مراسمو کې په مسکو کې د امریکا د سفیر په استوګنځای کې روسی چارواکو ته سپارل شوی دي. په دې کې ډېر مهم شاهي فرمانونه، پوځي یادښتونه او رسم شوی نقشې شامل دي. د دې اسنادو زیاته برخه د هنري اثارو په ځینو ګالریو او یو شمېر موزیمونو کې خرڅلاو او نندارې ته وړاندې شوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د قانون حاکمیت له پولیسو سره د همکارۍ له مخې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تاریخي اسناد او آثار روسیې ته سپارلي دي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ختیځ زون یو شمېر دینی علما وایي په هیواد کې اوسنۍ خپلمنځي جنګونه د اسلام او هیواد په زیان تمامیږي. دغو عالمانو دا څرګندونې په لغمان کې د زون په سطحه جوړ شوي کانفرنس کې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباده د ازادي راډیو د همکار شاه محمود شینواری په ریپورټ کې اورو.
د ختیځون په کچه په لسګونو دینی علماو د پنځمې په ورځ په لغمان ولایت کې د غصب، نشه یي توکو، کښت او د سولې په اړه کنفرانس ورکړ. دغو علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته کړه په هیواد کې روان جنگونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل هغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې خپلمنځي جنگونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنگ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد ده، دا فساد ده، او دا د دین برنامولو لپاره دا کار شروع ده. دین برنامه وا، وطن برنامه وا، او اسلام برنامه وا، نورونو د دې لپاره په کار داره چې زموږ اولادونه په دې لیکو کې راوي باسو. موږ که دوی سره همکاري همکاري پرېږدو دا د عذاب لاره ده، دا د بدبختۍ لاره ده. او که موږ په هغه بانه او په دې بانه موږ ته فتوی را روانې کړي د بل ملک نه، دا مفتیان ټول د هغه ملک د استخباراتو ایجنټان دي. هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی تمویلوي. دا یو پروژه ده چې هغه علما هم هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوي نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګناه خلک وژل کیږي. نوموړي د کونړ وروستۍ پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور لورونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختۍ او حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځایه جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي، د بل نګټې د بل جنګونه دي. زه به تاسو ته اوس موبایل کې وښیم چې د کونړ په دې واقعه کې دا ګلالي درې وروڼه بیچارګان چلته مزدوري کوي. دوی په ځای شیطان شو، درې ګلاري ګلاري ترکي ځوانان او څلورم ورور یې پرون نابل ورځ چې هغه سوپ خرڅ وته غځې کې هغه هم شهید شو. دا کونډه مور څلور زامن درلود، ما سره شته ټول عکسونه، ټول تنکي ځوانان. تاسو څه وایئ چې زه دې ورونو ته چې قیامت کې به د الله په وړاندې وړاندې باندې او دغه شهیدانو په وړاندې باندې د دغه خوراکۍ مور په وړاندې باندې بل زوی نه لیدل که څلور زامن درلود، تاسو به قیامت کې څه جواب ورکوئ؟
د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشه یي توکو کښت، غصب او خپلمنځي جنگونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کانفرنس برابر کړی و تر څو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او وازو نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاری کې لاسونه لري خپل د ورانکاری څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمیر وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمنځي جنګونو کې بوخت دي چې د یو شمیر دیني علماو په وینا دغه جنګونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وایي د دغو جنګونو په پایله کې همیش بې ګناه عام مسلمانان قرباني کیږي او په لویه کې دا جنګونه د بهرنیو استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له افغان لیکوال او قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره د ګوګل ژباړن پښتو برخې په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. انځورګر بهرام سادات د خپلو انځورونو په باره کې راته غږیږي. ځوان شاعر صدیق الله مین خپل شعرونه راوروي او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع عمت راته وایي چې نن سبا طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
ژوند ګروپ د تکړه او مبتکرو اشخاصو قدرونه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخي په هغه غونډه کې چې د کاپ د میاشتې په 12مه په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوې و، د ژوند ګروپ استاذ محمد تمیم مظلوم یار د دغه غونډې د جوړولو مقصد د هغو اشخاصو قدرونه وبلل چې د افغانستان خلکو ته غوره خدمتونه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې د ژوند ګروپ د دې نوښت ستاینه وکړه او څرګنده کړه چې د غوره اشخاصو ستاینه دوی نور هم هڅوي چې له پخوا زیاتې هلې ځلې وکړي او په کاري برخو کې مثبت او د قدر وړ فعالیتونه ترسره کړي. په دې غونډه کې د هیواد د کابینې درېو تنو غړیو د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزیر ډاکټر نترین اوریاخیل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی او دغه راز یو شمېر مسؤلینو، کارکوونکو او ځوانانو ته چې په خپلو کاري چارو کې وړتیاوې ښودلې وي مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ساراندوی بنسټ په ملاتړ غونډه وشوه. د بختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کاپ د میاشتې په 11مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینت لخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې په ګډون جوړه شوې وه. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غنی په خپلو خبرو کې د هیواد له ساراندویانو مننه وکړه او وی ویل افغان ساراندویان ماشومانو او ځوانانو ته د وحدت او همکارۍ روحیه ورزده کوي. د هیواد لومړۍ میرمنې دغه راز د افغانستان د ټولو قومونو او ملیتونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او د هیواد له ځوانانو او نورو اقشارو څخه یې وغوښتل چې د ساراندوی له لیکو سره یو ځای شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات ځوانان راوبلل چې د ځوانانو د چارو معینت ته په مراجعې سره دي له هغو اسانتیاو ګټه واخلي چې ورته برابر شوي دي. د دغې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د افغانستان د ساراندوی د لومړۍ میرمنې لوحه چې د ځوانانو د چارو د معینت لخوا برابره شوې وه د هیواد لومړۍ میرمنې ته ډالۍ کړه. تیره دوشنبه یو شمېر ځوانانو او د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې غړیو د مرکز پل علم او د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک مطالعې ته راوبلل. د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې مشر خانولی احمدزی په وینا د دې ټولنې غړي به د راروانو څو ورځو په اوږدو کې د غونډو، راډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي او په یو شمېر ښوونیز مرکزونو او غونډو کې به پر ځوانانو کتابونه وویشي. د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې مشر د لوګر له ټولو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او محصلانو وغوښتل چې په دې اونیز کمپاین کې له دوی سره ملګری شي. یاد دی وی چې د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې تر دې لمخه په محمد اغي ولسوالۍ کې عامه کتابتون هم پرانیستی و چې شاوخوا 2000 عنوانه مختلف کتابونه لري.
د اسکار د مستندو فلمونو سغنې جایزه د غیرت په نوم قتلی و پاکستانی مستند فلم ګټلې ده. د دې فلم ډایریکټر وایي چې د فلم کیسه یې له کومې ورځپاڼې اخیستې ده. نور حال اسمت چاروان راکوي.
د اسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګاټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن انجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سیند ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي، د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین اوبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوښي ښکاره کړه. ویویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د اووه دېرش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه و او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین اوبید چنایی وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمن وای د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخشه، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمین وای چې د دې فلم له لارې غواړي وښیي چې په ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او نرواکۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همدارازوی وروسته له دې چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو، دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او خبرې له کینې ډکې وې. د بیا هم ویل چې دا د ده دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښۍ په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شرمن وای د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغېزمن کیږي. د شرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شرمن وای دا بې رحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړې چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لک کار شوه، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وای هڅه کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه ورسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي.
موږ په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 نریس کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی، دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکي هڅې کوو.
خاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلې، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی، د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی او یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان شمار خپل خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان خو توجه ورته کړې ده، زبر د اطلاعات فرهنګ د وزارت په پات څخه البته رګې صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه راځم هغه غړي مرسته سره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلې دي. ښاغلي غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کیدلو د ماشومانو پام ورړولی، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمېر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست زموږ همکار نجیب الله لو خیل راکوي.
د ټولنې د مخکښو او زیارکښو کسانو تقدیرول د دې لامل کېږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅېږي او په نه ستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کېږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي ترڅو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي ترڅو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغښ سیمه ییز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال، همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ییز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پختون ټبر کې داروغیه را پیدا شوي، که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پختون قوم یو بل نشي سره زغملی، دا پدیده اوس را ژوندی شوي. دا پختون قوم دپاره که چېرته ډېر معمولي خدمت دې کړی وي، دوی دې په غېږ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ انشاءالله وکولی شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نور هم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅونې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زه هم باید تقدیر شم. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅېږي چې د ده کارکردګي تقدیر کړي وایي هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
نو زه به همیشه لپاره هڅه کوم چې د دغه دردیدلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خو د دې لارې د کچ کولو لپاره په پام، په خو ګامونو او دوامداره مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیز جسمانی سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی. پام ورته راړوم.
عثماني صاحب، یعنی اوس دا ډیره نوې خبره هم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټکنالوژۍ په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسې څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یو نوې کړکۍ پرانستل شوې ده. په ملیونونو خلک به د نړۍ له ملیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنیو دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل، او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ، او بالاخره دا دی چې اوس یې موږ پایله وینو. د دغې کار په نتیجه کې به ډېر ستر د ټکنالوژۍ ستر نور شرکتونه هم وهڅېږي چې په خپلو سیسټمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي. په تیره بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافټ واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رہی دی. په سکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي، او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول داوطلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي، د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډېر ځله دا پیښیږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډېرې شي، او په راتلونکي کې ستونزې پیښیږي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي، د افغانستان شرایطو ته په پام، هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتابه ودې او پرمختیا مسؤلیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅېږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي، چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دنده ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسو خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته، نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستې ورنه وایي ولا دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړې را وایستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهیږي په دې برخه کې، که هغوی یعنی و غواړي مرسته وکړي، د ګټې په ځای به تاوان ډېر کړي.
ډېر ځله داسې پیښه شوې ده. خو دا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري، انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډېر ځله یو لغت 15-16 ژباړې لري، ماناگان لري. نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور د تور رنگ په معنا دی، او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړي، خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي، هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دي. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته پیشنهاد کړي ده، تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي. اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې، نو بیا به هم دغه تیروتنې تکرارېږي، خو بیا تا ته یو لیست درکوي، مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي. یعنی ته کولی شي که چیرې په ژبه یو څه بلد وي، د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي، سمه یې کړي. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پیښیږي چې ماشین به د دې توانایی لري چې معناګانې هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په شلو راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولای.
یعنی دا ورور به فلټر کیږي یو ډول، چې هغه ماشین په دې وپوهیږي چې اوس دلته د کلمې معنا دغه ده او دلته دغه ده.
باید هم داسې وشي، سیستم هم داسې باید کار وکړي. خو د دغه لپاره باید په پښتو ژبه اول خپل ټوله پانګه ثبت شي، معلوم شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر لس زرو لغتون نه اضافه څوک نه کاروي، اما کله چې علمي متنونه راځي یا علمي خبرې راځي هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شیان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یو بل ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به ممداوي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یو آلمانی جمله و غواړم چې پښتو ته ژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین ده مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تیروتنې وشوې، یو ځل خو وشوله ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله، بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا یې بل ځل تیروتنې دي
او خامخا به تیروتنه زیاتې.
نو دلته دوه ځلې تیروتنې وشولې
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته.
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیک شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلی شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي نو خبداوی چې ک پښتو انګلیسی ته ژباړي پښتو دی بلې ژبې ته مو ژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کړه وسی.
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دی، ډیر کار پکې دی، پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسی یا په بل ژبه کې دی
هر هغه ژبه چې دی
بلد دی.
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړه وسی د ګواخته، یعنی څومره مطمئن یې چې دغه سی به وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره
وزګار
وسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره دغه سی یو چلند وکړي. زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سي ماشين د بډاینې د پاره کار کولای شي، دلیل یې دا دی چې هغه پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري. یعنی هغه متعلم کولای شي چې د یو ډکشنری په مرسته باندې دغه ټول لغاتونه په خطر ټایپ کړي، هلته پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یو متخصص او یو کارپو کار یو متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلای بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونډه اخیستي وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب چې تاسو څومره پیژنه متاسو په غو لومړنۍ کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سي فعالیتونو ته یا دغه سي کارونو ته به مزوانان هڅول د فیسبوک لارې لنورو لارو او بیا څو یې مونږ خدغه بدبختی د جکله یو کاروش بیا نور یو چغي وهی چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم مر چا چې دغه چغي وهلی دی چې دومره کار به نیوی کړی او ادای کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی چې ولا د ګوګل ته چې پښتو اضافه شو نو کار حل شو. خو تاسو دی یو مسلکی کس په هیڅ شی قاموسونه لیکي او په دې برخه کې ډیر کار کوي، فکر کوي چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هم غوړ منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بی انصافی به وي چې شل وایم. پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پایل دی. لومړنی ګامونه اخیستل شوی دی، باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به مې ورسته پښتنه وی چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنای لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې دوی ته څلار خوونې لري، فرزن اوسم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې تدې چې دوی وسم ورتلې شي او مرسته کولې شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغه پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغه په سموالي باور ونه لري، هغه د نه پورته کوي، د خلکو سره نه شریکي. که دا ورتیا په ځان کې نه ویني چې د مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ هغه دی ورپورته کی یوازې ټایپ دی وکی ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی یا یو څه سم شوي دي. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي دا به یو کار دوه ځلې شوی وي.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي.
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانے پانی ته لاړ شي یا فلانے شي سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي.
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړي پانی لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کړي موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغل ته خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیره مننه خوشاله اوسه.
تاسو نه مننه.
ډیره افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انزورونه بازار نه لري. خلک یې ناخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کوبو پنځه کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګ دیارلس سوه نوي کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په همدو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه مو هغه سبب شو ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسم می په برخه کې زه له کارو.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري دا
په مجموعي توګه یو سلو 55 اثر لرم تقریبا یو 15 اثر مجسمی دي انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي
مخکې می په گچ کوه اوس یو مکس د لارګي او د طبي لارګي د طبي ونونه او اندارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي ډیر کلک موادی هغه کول شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راو بوسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکرارېږي ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خاطر د خپل آثار په ډیره ټیټه پاید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگیده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر دولت اغا آثار چه اخلی مکسرن پوغو شپنگ میشت یو کاله تا دو کاله پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور اوز ما آقاختن ده اطلاعات فرهنگ ده و محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دقا هنرمندان و کولشی اگه خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان و که دولت اگه هوادوال ورتراشی پیو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو سه آشناوی او هم دارنگه ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غختل کېدل او په ډیره ټیټ بایه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بل خوا د معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې اړه چې اړوندې ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي، مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوی ټولګي چاپ شوی دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښت ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدل، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي. خو چې موږ په شوبت پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه بیا د سبق سرم خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا هو چې په کار لګیا سولو. او د دې سره به ما سندرې اورېدلې، په دې کې به دا ښه شاعرانو شعرونه مو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستول، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوو. یا بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي. نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدل، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده. نو بیا ملګري لیکوال ترتن چې په هغه کې استادان و لیلی لیکوالانو شاعرانو ناست ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشرانو. بیا دا امزول ځوانان هم پکې ونو، هلته ملګري لیکوال کې ما ډېر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوي، نثر هم لیکي که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي. شاعري مې چې کړې ده کتاب خو م چاپ سوي دي. نور اوس چې څه لیکم، هغه هم شاعري ده. لوستې ادب کې مثال افسانې، ناول، نثر مې لوستې دي، خو لیکلې مې نه.
د شعرونو ټولګې د په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې ده د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوهمه چې ده غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوه ټولګې د هم چاپ دي، په اوس وخت کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوي چې د دوی شاعری تر شل کال پخوا د ځوانانو تر شاعری بدله ده، یا دوی هغه سي شاعری ته جدي دي کنه؟ د دوی په شاعری کې هم هغه نوښت نشته.
اول سر تا ملګر لیکوال د ملګر سر چې زک شنه سم ناس ولاړ کول، دا هغه وخت مثال چې وس ولس کال اتلس کال تیر سوی دی. اوس چې زه پر د فیسبوک باندې د زین شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعری ټولګه چاپ سوی دی د نوی ځوانانو اوزی وینم، دا شعرونه دغه شپاړس کال اولس کال د مخ سره ډیر بدلون پکې راغلی دی، نوښت پکې راغلی دی.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم د دوې درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر.
او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، دمین نزدگی سنگ سرچ.
پیر شایست دمین سب. داوود چې ما ورته ناست یو ستا په دوکان کې ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خواري مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپیریال هم ډیر اغیز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپیریال بدل کړي یو بل ځای ولاړ سي طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږي له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین نوي تصویرونه نوی خیالات فکر ته درځي کنه؟
و ګرځلاو د انسان لپاره نوی نوی ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده خامخا نوي خیالونه نوي ځایونه سړی ویني نوي څه په لاس ورکوي ذهن ته راځي. مګر خو نو څنګه کې زموږ داسې کار دی دغسې ژوند دی کېدی سي زما په شعر کې هغسې خوند نه وي لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړې کوي وخت ورته پیدا کوي مثال ادبي غونډو ته ځي دا خامخا اغېز پر شاعر باندې.
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل شوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه، خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې، څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند شوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ؟
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل شوی ما شی هم نه و لیکلی، خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوه درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی. نو
په فیسبوک کې څه فعال یې، څه فکر کوې په فیسبوک کې چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي، فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي او لنډه کیسه یو لیکوال خپروي، پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي؟ څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو؟
ښه خبره ده. مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر پنځلس ورځې بعد به یو ناست و، په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به و بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي، نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي. بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي، په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاز یو څه پر لیکلي، نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي. خو دا دي چې داسې څه اوس هم نشته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نه سو، او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پوره نه وي.
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي، د درېیمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي که نه؟
در اوس په د درېیمې شعري ټولګې دپاره خاص تیاری نه دي نیولي، بس دغه څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېیمې شعري ټولګې دپاره.
مین صاحب په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به شي، او که نه وي بیا خپل یو بل غزل راته ولولئ.
نظم خو اوس راسره نشته، نو یو غزل د هغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم، تا له زړه باسم چې زړه پیدا
کړم،
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم، او له تندې مړ بشم که نه بشم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم، او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورم ش پیدا کم، او مینه تور رنگ د خفګان علامت توروم سترګي چې رانجه پیدا کم.
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول وو راته غږېدلی وو، د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنی په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنی کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې دا ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنی همدا طنزي لیکنه یا یا ناول دی یا لړلیک یا ډرامه ده دا تمثیل سوې ده یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندې باره چې بېرته هغه د سټیج شکل دی. یعنی تمثیلي برخې درې شکله لري چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی یو راډیویي دی او بل یې د تیاتر شکل دی. دا یې تمثیلي بڼه ده. بل یې تصویري شکل دی. تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشلو سی یو کارتون دی او یو تنزی عکسونه دي. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج سوي دي، پخوا نه وه. د یو چا یو واقعي عکس راخې هغه په یو داسې موقعیت کې اچوي چې د خندا وړ وګرځي.
کاریکاتور چې ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شی دی. اول به د کاریکاتور او د کارتون تر منځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلمي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پېژندل کېږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي. خلک یې پېژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي، یو لږه د تناسب ایستلی.
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي. مثلا سر یې ډېر غټوي او غاړه یې لکه د غونسرې میږې نری کي، داسې ملا یې نری کي، غوږونه یې لکه د وزې د اوږد یې راځړیږي، داسې سترګې یې یا ډېره کوچني کي یا ډېره غټوي، پازه یې داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږده وي چې د تناسب وز د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې څوک یې دی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، حیوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی. بل تنزی عکسونه دي. مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسي جرګې د یو وکیل عکس دی. دی د ولسي جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیه وهلې ده، یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی. یو چای عکس اخیستی دی، یو خبریال دا کس یې یو ځای خپور کړی دی. نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزیه حالت خوراکي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس ته تناسب نه دی وتلی، خو د ولسي جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. داسې نور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوي دي. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خبره شوي دي، په ویبسایټو کې خبره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خبره شوي دي، دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکی، یو څه ورته لیکي، او یو هغه شکل دی چې هغه تنو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کې. نو دغه د طنز څلور شکلونه وپام لو چې ما تاسو ته
یو څه د قالبونو په حصه کې هم راته وایست. شکلونه خو همدا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکته وو، یو څه پخوا هم موجود وو. البته انځورګرانو به انځورول د عکاسي شکل پخوا هم موجود وو. د البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند د عکس ته څه قسم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني ده قالبونو په حصه کې مو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نه شو ورته ویلی چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو لوښی د خاورو وبولو. بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو، که چېرې بوتل وو دا اوبه به داسې ولاړ شکل ولري، که داسې په پیتغاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژانر محتوا را واخلي د ویل کلمات اورا واخی په بل کې واشي په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه اصناف قالبونه لرو ترس په کې راتلای شي ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشي یو ته لوی ژانرونه وای بل ته وړ ژانرونه یا سب ژانر بولي د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی خو ځنځيري چاربیته دا بیا سب ژانر دی یا مثلا کوی چې داستاني ژانرونه په داستان کې نو بیا ناول جلا دی لنډه کیسه ده جلا ده په هغه کې کیسګي یا لنډکۍ کیسه هغه بیا جلا ده نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانر راواخو په هغه کې مختلف ژانر مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زتر
لنډکۍ
نو د لنډۍ څخه تر نقلونو پورې کنه منظوم او منصور ژانرونه لرو دا خټه چې هر چا جوړ کړ انتقاد یې په یو داسې پوسټ کې وپیچي داسې مسالای ورګر کړل چې هغه څوک وخندي اوس نو دغه د طنز خټه دې ته خټو وای دغه خشتکړی خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري کولای شو چې هر قالب ته واچو په ټولو منظوم قالبونو کې طنز راتلای شي په غزل کې راتلای شي دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی وو او ډیر تکړه شاعر وو په مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا څلوېښت کال په افغانستان کې اوسې وفات شوی دی هغه دا کار کړی دی دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی شي حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی شي که ولسي ژانرو ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلی شي په څلوریزه کې راتلی شي په ټول کې راتلی شي که دغسې نثري قالبونو ته راسو په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي د ناول په قالب کې لیکل شوي البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پره ناول ما نه دي لیدلي طنزي ناول نه لرو طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې یو دوره وغندې هغه دې د شروع کالو تاریخي مقطع وي هغه د لنډۍ په قالب کې نه ظاهر ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي او که چیرې غواړې چې د یو رشوتخور مامور یوازې یو حرکت یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجین خطابه سي څنګه هغه ته فریب ورکړي دا په لنډه کیسه کې راتلی شي حتی دا په څلور ورځې کې راتلی شي دا په کارټون کې راتلی شي دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخابېږي
کور مدان ډېره زیاته مننه
د شنو خالونو رو ګدر لوټ شو پکابل هم په خبر لوټ شو د ير غلګرو زړونه یخ شو کنا ته خاپرو د وطن غل لوټ شو جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا Thank you. کلال گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دخمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل دتر دو مینے دو وفا رنگنا توی پبارو دو